السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې خولانډه خبري برخه هم لري. د خبري برخې په راپورونو کې به واورئ چې پاکستان یو ځل بیا ادعا کړې چې په پاکستان کې وروستیو زیاتو شویو تروریستي پیښو کې د هغو ترهګرو لاس ډیر دی چې د افغانستان له پولې ور اوړي. دا چې دا اندېښنې په څه معنا دي په دې اړه یوه مرکه هم درته لرو، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. ټاکل شوی د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی مړی نن د ورځې ناوخته په مشهد کې د شیعه مذهبو د اتم امام په زیارت کې خاورو ته وسپارل شي. د رئیسی او له هغه سره د الوتکې د سقوط په پیښه کې د نورو مړو شوو ایراني چارواکو د جنازې لمونځ پرون په تهران کې د سیمې د ګڼو هیوادونو د چارواکو په حضور کې ادا شو. د ازادي راډیو ایرانی څنګه راډیو فردا راپور ورکړی چې نن پنج شنبه د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د رئیسی د خاورو سپارلو په مراسمو کې د ګډون په هدف ایران ته سفر کوي. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې پرون چهارشنبه د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی او د سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو او کویت د بهرنیو چارو وزیران تهران ته تللي. د ایران ولسمشر د بهرنیو چارو وزیر او شپږ نور چارواکي د تیرې یکشنبه په ورځ د ایران په ختیځ آذربایجان ولایت کې د هلیکاپټر د سقوط په پیښه کې مړه شول. له افغانستان هم د طالبانو د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر او د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیرخان متقی په دغو مراسمو کې پرون ګډون کړی و. د سره صلیب نړیواله کمیټه آی سی آر سی وایي د روان کال له جنوري تر مارچ میاشتې پورې په افغانستان کې له 214,000 زیاتو کسانو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کړي. د دې کمیټې د افغانستان څنګه پرون چهارشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا په خپلی ټویټر لیکلی چې په دې موده کې له 3,000 زیاتو کسانو د دې کمیټې په ملاتړ روغتیایي کلینیکونو کې واکسین ترلاسه کړی او له 1400 زیاتو ماشومانو درملنه شوې چې پر سخت خوارځواکۍ اخته وو. د سره صلیب نړیواله کمیټه همدارنګه وایي چې له نورو شریکانو سره به د افغانستان د خلکو لاسنیوي ته دوام ورکړي. دا هڅې داسې مهال کېږي چې لا هم په افغانستان کې لازمو روغتیایي اسانتیاو ته نه لاسرسی او دغه راز د میندو او ماشومانو خوارځواکۍ یوه لویه ستونزه ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي تر اوسه له قرغزستان څخه له 3,000 زیات پاکستانی محصلان خپل هیواد ته لیږدول شوي. اسحاق ډار دغه څرګندونې قرغزستان ته له وروستي سفر وروسته پرون چهارشنبه په اسلام آباد کې خبري اعلانو ته وکړې او وی ویل که څه هم اوس د قرغزستان په پلازمینه بشکک کې وضعیت عادي شوی، خو د هغو پاکستانیانو لپاره به چې غواړي بیرته خپل هیواد ته ستانه شي اسانتیاوې رامنځته کړي. له قرغزستانه د پاکستانی محصلانو د وتلو بهیر وروسته له هغه پیل شو چې تیره اونۍ په بشکک کې یو شمېر کسانو له بهرنیو محصلانو او وګړو سره په تاوتریخوالي لاس پورې کړ چې نږدې 13 تنه چې ډېری یې پاکستانی محصلانو ټپیان شول. له هغه وروسته پر بهرنیانو په بشکک کې بریدونه زیات شول. پاکستان دغه محصلان د تیر اونۍ په وروستیو کې په ځانګړو الوتنو کې بیرته خپل هیواد ته لیږدول. د اسوسییټډ پریس خبري آژانس د راپور له مخې د قرغزستان چارواکو د هغو کسانو د نیولو هڅې زیاتې کړې چې د پاکستانیانو په ګډون پر بهرانیانو بریدونه کوي. د بریتانیا صدر اعظم ریشی سوناک د راتلونکي جولای میاشتې 4مه په دې هیواد کې د عمومي انتخاباتو د ترسره کېدو نیټه اعلان کړه. خاغلی سوناک پرون چهارشنبه د دغه اعلان په محل رای ورکوونکو وغوښتل چې محافظه کارا واکمن ګوند ته د حکومتولۍ یو بل فرصت هم ورکړي. هغه ویل اوس بریتانیا فرصت لري چې خپل راتلونکي وټاکي. د بریتانیا کارګر ګوند چې کین ارخي منځلاري بلل کېږي غواړي چې د سوناک په مشرۍ محافظه کارا ګوند له واکه لري کړي. محافظه کاران په تیرو دو کلونو کې د اقتصادي ستونزو او اخلاقي رسوایۍ په ګډون د یو شمېر ننګونو سره مخامخ دي. او په نیپال کې د غرختونکو مشهور لارخوت کامی ریتا چې د هومالیا د غرونو د ایورست لوړې څوکې ته د ختلو ریکارډ ټینګړې پرون چهارشنبه د دیرشم ځل لپاره د نړۍ د تر ټولو لوړې څوکې ته وخوت. د فرانس پریس په وینا 45 کلن ریتا چې د ایورست پر سړی مشهور شوی په روانه میاشت کې دا دوهم ځل دی چې د څوکې ته خیجي. د نورو غرختونکو دغه لارخود د می په 12مه دغه لوړې څوکې ته ختلی وو. تنظیمونکو ویلي چې د هغه روغتیایي وضعیت ښه دی. تیر کال له 6,000 زیاتو غرختونکو د هیمالیا د غرونو دغه لوړې څوکې ته ځانونه رسولي او 13 هم د هدف ته د رسیدو په لار خپل ژوند له لاسه ورکړی. دا وو خبرونه تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شي. ادرس دی ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې درته وویل، د دې ساعت ډیره برخه د ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې چې دغه رادیوي مجله تر ډیره پر فرهنګي او ادبي مسلو ورټوله ده. احمد شبر چمتو کړي دا وروسته راځي، خو په پایل کې راځو د دې ساعت لاندې خبري برخې ته. په پاکستان کې پاوز یو ځل بیا ادعا کړې چې په دغلته په وروستیو کې د هغو بریدونو شمیر زیات شوی چې د دوی په ټکو له افغانستان ورتلونکي ترهګر په کې لاس لري. د دې هیواد پاوز دغه ادعا تر څنګ یو ځل بیا د طالبانو له حکومت غوښتي چې خپلې غاړې ته پوله ټینګه کړي. پاوز همدارنګه د ترهګرو په وړاندې په بلوچستان ایالت کې د یو لړ عملیاتو خبره کړې چې په وینا یې لاسته راوړنې هم لري. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې تر دې دا ډول ادعاوې په کلکه رد کړي. تفصیل له نوریاس نوریاور.
د پاکستان پوز یو ځل بیا ادعا کړې چې په دې وروستیو کې په پاکستان کې تروریستي پیښې چې په خبره د افغانستان له خاورې تنظیم شوې زیاتې شوې دي. د پوز د رسنیو څانګې پرون چهارشنبه په یو خبره کړې اعلامیه کې چې په خپله ویبپاڼه کې خبره کړې ویلي چې هغه ترهګر چې هڅه کوي د افغانستان او پاکستان پر ګډه پوله راواوړي، په بریدونو کې د پاکستان امنیتي ځواکونه ولسي وګړي په نښه کوي. له خبر پاڼې سره سم، امنیتي ځواکونو په تیره یوه میاشت کې د افغانستان او پاکستان د پولې په اوږدو کې د نورو سیمو تر څنګ په بلوچستان ایالت کې د استخباراتي معلوماتو پر اساس په ترسره شوو عملیاتو کې 9 سخت دریزي وژلې دي. پوز ویلي چې په دغو عملیاتو کې چې د بلوچستان ایالت په ژوب سیمه کې د اپریل په 1 پیل شوي او تر اوسه دوام لري، د پوز یو افسر وژل شوی دی. د خبر پاڼې سره سم، اسلام آباد یو ځل بیا پر کابل له واکمنو طالبانو غوښتي چې له خپل لوري د پولې د ټینګښت مسله یقیني کړي او زیاتوي چې د طالبانو له حکومت څخه انتظار لري چې په دې برخه کې خپل مسؤلیتونه پر ځای کړي او پرې نږدي چې ترهګر د افغانستان له خاورې په استفادې په پاکستان کې بریدونه ترسره کړي. د طالبانو حکومت تر اوسه دغه ادعا په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو له دې مخکې د پاکستان دا ډول ادعاوې په کلکه رد کړي او ویلي دي چې هیچا ته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې پر ګاونډیو هیوادونو یا له هغې ورهاخوا بریدونه ترسره کړي. د طالبانو د حکومت چارواکو همدارنګه ویلي چې اسلام آباد دی چې د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلی، د ملامتۍ ګوته دوی ته نه نیسي. اسلام آباد افغان طالبان تورنوي چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي مشرانو او غړو ته پناه ورکړي. د هغې ډلې چې په پاکستان کې د ډېرو خونړیو بریدونو مسؤلیت اخیستی دی. د سیاسي چارو شنونکی شفیق همدرد په دې باور دی چې پاکستان چې نن له ترهګرۍ څخه کړېږي، دا یې د څه باندې 4 غلطو پالیسیو نتیجه ده چې دوی په تېره د افغانستان په وړاندې مخته وړې ده.
د پاکستان د ریاست اصلي چلوونکي او اقداران چې پوځیان دي، د دوی هغه غلطه پالیسي او ستراتیژي وي چې نن د پاکستان وضعیت و دغه حالت ته رسیدلی دی. دوی د منطقې د هیوادونو دپاره، په ځانګړې توګه د افغانستان دپاره، په تیرو 15 کلونو کې د نړیوالو پروژې او خپلې پروژې چې هغه تر مختلفو نامونو لاندې وي، خو په اصل کې د ترهګرۍ پراختیا و او د هغې پالنه او حمایت و هغه افغانستان ته راولېږه. نن د مغه پالیسیو ښکار شوی دی پاکستان، او دا ډیره عجیبه خبره ده چې د پاکستان پوځیان اوس په داسې یو هیواد باندې دا تور لګوي چې هغه د دوی د پالیسۍ یو قربانی شوی دی. نو نن چې څه هم پاکستان ته ورپیږي یا ورپیخ دی، دا د دوی د غلطو د شومو پالیسیو نتیجه ده چې دوی ویني.
په عین حال کې د یو نوي راپور له مخې چې په واشنگتن کې د امریکا د نوي امنیت په نوم یو څېړنیز مرکز د سیشن بی پورس خبر کړی، ویلي چې د 2021 کال د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان په افغانستان کې بیا واک ته رسیدلي، په دې هیواد کې د ترهګرو ډلو لپاره د فعالیت زمینه برابره شوې ده. د مرکز ویلي چې ټي پی او نور سخت دریځ سیمه ایز ډلې په افغانستان کې فعال دي او د خپلو فعالیتونو په برخه کې د طالبانو لخوا چې له ایدیالوژیک پلوه یې ورسره باورونه ډیر نږدې دي، ډیر لږ له محدودیتونو سره مخامخ دي. د مرکز له افغانستان د احتمالي تروریستي ګواښونو په اړه د خبرداري په ترڅ کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې یادونه کړې او ویلي دي چې د نړیوالو اصلي اندېښنې پر همدې ډلې چې د طالبانو د واکمنۍ په موده کې د ډېرو خونړیو بریدونو مسؤلیت اخیستی راټولې دي. د هغې ډلې چې په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د افغانستان درې ګاونډیان په ملاتړ تورن کړي دي. هغه د تېرې سور میاشتې په 6 په کابل کې په یوه غونډه کې پرته له دې چې د دغو هیوادونو نمونه واخلي وویل چې یو د داعش لپاره بشري ځواک او افراد تیاروي، بل د هغې لارې پر سر پروت دی چې امن خرابونکي افراد ترې راتېرېږي، او بل هم په خپله خاوره کې داعش ته د تمویل او پلان جوړونې مرکزونه ورکړي دي. د پاکستان او افغانستان ګډه پوله هم چې د پاکستان پوځ بلې غاړې ته د طالبانو له حکومت د امنیت د ټینګېدو غوښتنه کوي. په دې وروستیو کې د دواړو لورو ترمنځ د یو لنډ نښتو شاهده وه. د روانې اونۍ تر شنبې پورې ډیورنډ کرښې ته څیرمه د پکتیا په ځاځي آریوب، ډنډ پټان او ځاځي میدان ولسوالیو کې د پاکستاني سرحدي ځواکونو او د طالبانو د ځواکونو ترمنځ څو ورځې د نښتو راپورونه ورکړل شول. که څه هم د دواړو لورو د قومي مشرانو د منځګړیتوب په نتیجه کې اور بند شوی، خو پر ګډه پوله مهمه دروازه خرلاچی لا تر اوسه بنده ده. دا خبره د پاکستان د کرم ایجنسی یو چارواکي د ترکیې خبري آژانس انادولیا ته کړې ده. په سیمه کې د سوداګرۍ ټولنې مشر حاجي رؤوف د آژانس ته ویلي چې د اور بند له موافقې شپږ ورځې وروسته دا دروازه تر اوسه تړلې او دواړو لورو ته د سلو او یو نیم سل تر منځ پر موادو بار لارې ولاړې دي. د هغه په خبره د دغې لارې د بندېدو له امله سوداګرو ته د میلیونونو روپیو تاوان رسېدلی دی. دا یوازې د خرلاچی دروازه نه ده چې په سیمه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کړکېچ له امله تړل کېږي، بلکې له دې مخکې ډېر ځلې لیدل شوي چې هر کله چې د اسلام آباد او کابل ترمنځ په اړیکو کې نوی کړکېچ رامنځته شوی، پر ګډې پولې مهمې دروازې لکه تورخم او سپین بولډک د یوې مودې لپاره تړل شوي دي.
په راپور کې مو واوریدل چې پاکستان یو ځل بیا ادعا کړې چې په دغه هیواد کې د هغو بریدونو کچه زیاته شوې چې په وینا یې ترهګر پکې له افغانستانه لاس لري. دا ډول ادعاوې پخوا هم شوي، خو د طالبانو د حکومت د چارواکو لخوا په کلکه رد شوي. د پاکستاني چارواکو دا ډول پرله پسې اندېښنې په څه معنا او څه اغېزې به ولري؟ په همدې او نورو مسلو مې په واشنګټن کې د چارو شنونکی یاسر احمدزی پوښتلی دی.
متاسفانه چې کله کله نړۍ هم په هغو ادعاګانو باندې ډېر غوږ نیسي او توجه خپله ورته اړوي چې کلونه کېږي نړۍ په دې پوه ده چې د تروریزم د تمویل، د ترویج، د تربیې مرکز همدغه پاکستان او همدغه پوځي استخباراتي ډلې د پاکستان وي چې کلونه نه تنها افغانستان ته، افغانستان خو یې په اور وسوزه او حتی هند ته، حتی نورې سیمې ته دمدغه ځینه ترویج کېږي، تمویل کېږي او ټرینینګونه ورته ورکول کېږي. نړۍ په دې آګاه ده. د ملګرو ملتونو سازمان کې په سلهاوو ویډیوګانې او شواهد وجود لري چې پاکستان کې هر نوع تروریستي ډلې، دغه چې په افغانستان کې د شلو یویشتو ډلو نمونه مخکې اخیستل کېده، دغه ټولو ډلو اصلي جرړه چې وباسي دا په پاکستان کې دی. چون پاکستان فابریکه د تروریزم ده، پاکستان هغه فابریکه ده لکه یو د پلاستیکو فابریکه.
نو احمدزی صاحب، اوس دوی څه غواړي په دا ډول خبرو سره؟ تاسو وایي چې پاکستان خپله د ترهګرو ځاله ده او دغه شاوخوا شل ډلې چې په سیمه کې یادېږي دا په پاکستان کې دي. نو پاکستانی چارواکي خصوصا پوځ په دغه څرګندونو سره څه غواړي ترلاسه کړي ځانته؟
تاسو وګورئ، د پاکستان اقتصادي وضعیت بالکل د صفر سره صفر دی. د پاکستان تماسلین د مرګ په حالت کې ول، په تزاکستان کې د یو تیاری د امکاناتو ورسره نه ول، بلکې نور خلک راټول شوي دغه پیسې ورکړي چې پاکستان په داسې یو بحران کې، د اقتصادي بحران کې. پاکستان په دغه سي مسایلو همیشه کوشش کړی چې د نړۍ پام ځانته جلب کړي، د نړۍ نه پیسې واخلي، په ځانګړي توګه د امریکې څخه چې امریکا اوس په دې درشل کې ده چې په پاکستان کې د ځینو اډو د جوړولو او په راتلونکي کې د سیمې د کنټرول لپاره د پاکستان سره په اصطلاح راشه درشه ولري. نو دای بهترین چانس ګڼلی او دای یو ډیر ښه لاره ورته هواروي چې دغلته تروریزم دی او د تاسو همکاري دلته لازمي ده.
بله، او ټي ټي پی ته کراشو احمدزی صاحب، ټي ټي پی په پاکستان کې خپل بریدونه کوي، هغه ادعا لري چې دوی د پاکستان په دننه کې دغه حمله پلانوي او عملی کوي، ورته دریز د طالبانو حکومت هم لري او وایي چې ټي ټي پی د پاکستان کورنۍ موضوع ده، په افغانستان کې دوی ځای نه لري. اما پاکستان بیا وایي چې نه، ټي ټي پی او طالبان اړیکې سره پالي او طالبانو د افغانستان طالبانو یا د طالبانو حکومت ټي ټي پی ته په افغانستان کې محفوظه فضا برابره کړي. دغه دریزونه سره بیلابیل دي، اما ساس په نظر واقعیت څه ده؟ آیا رښتیا هم ټي ټي پی او د طالبانو حکومت اړیکې سره پالي؟
کوم واقعیتونه ته لاړ شو او جرلو ته لاړ شو، هم دغه مولانا فضل الرحمن د مختلفو تروریستي ډارو د زیږندې اصلي لامل و، یعنی اصلي ټیکادار او قراردادي هم دغه و چې په مختلفو لارو یا د خپل دینی نفوذ څخه ګټه اخیستل. ټي ټي پی هم دغه طریقه خلق شوی ټي ټي پي هغه ډاله ده چې خپل د پاکستان د استخباراتو لخوا خلق شوی، اما د دوی د اهداف لپاره کار کوي. باور وکړي په سیاست کې کله ناکله ډیر خلک یو څه له لاسه ورکوي د دې لپاره چې ډیر غټ څه ترلاسه کړي. ټي ټي پي تر شا بالاخره بیا هم د پاکستان استخبارات دي، اما په ظاهره کې واقعا دوی سره دښمنی ډلې دي. هغه یو تروریستي ده معرفي شوی او پاکستان پوځ کاملا هغه ده ځان مبری ده هر څه نه ګڼي. حال دا چې تر شا یې بیرته هماغه استخباراتي ګکړی دي. هیڅ امکان نه لري د پاکستان خصوصا دغه اړخ سیمې یا ووایو چې بره کوزه پختونخوا په دغه ساحو کې د وزیرستان په سیمو کې دغلته په آزاده توګه حتی د سلاو مارکیټونه دي، سلاګانې جوړیږي، بمونه جوړیږي، هر سنه ټول خبر دي. او دا یې همیشه نور هیوادو ته تمویل او نور هیوادونو ته لیږل چې نور هیوادو کې کړي جوړي. اما اوس چې وخت کله نا کله دغه یو نیم چاودنه یا یو څه کیږي چې تر شا یې خپله دي، اما دوی د خپلو اهدافو د رسیدلو لپاره دغه کارونه قصدن کوي، خپله یې کوي.
بله، کور مو ودان. ډیره مننه. په واشنگتن کې د چارو شنونکی یاسر احمدزی و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو، مخکې له دې چې د ازادي راډیوي مجله درته پیل شي، د دې خبرونې د خبري ټولګي ورسای راپور راخلو. د امریکا د ولسمشر جو بایدن اداره لیواله ده چې له کانګرس سره په همکارۍ په حق کې د جرمونو پر نړیوالې محکمې بندیزونه بیرته نوي کړي. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون چهارشنبه وروسته له هغه وکړه چې د دې محکمې لوی سرانوال کریم خان د اسرائیل د صدر اعظم د دې هیواد دفاع د وزیر او د حماس د دریو مشرانو د نیولو غوښتنه وکړه. تفصیل نوریاس نوری اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي د ولسمشر جو بایدن اداره لیواله ده چې له کانګرس سره د جرمونو پر نړیوالې محکمې د احتمالي بندیزونو په برخه کې همکاري وکړي. د رویترز خبری آژانس د راپور له مخې امریکایي جمهوری پال سناتور لنسی ګراهم د سنا جرګې د بودیجې د تخصیص کمیټې په استمایه غونډه کې د بهرنیو چارو وزیر ته ویلي چې غواړي په هاګ میشتې د جرمونو نړیوالې محکمې د لوی څارنوال د وروستي اقدام په وړاندې پر دې محکمې د امریکا لخوا د بندیزونو د نوي کولو شاهد واوسي. ډیموکرات ولسمشر جو بایدن او د هغه سیاسي مخالفانو د جرمونو د نړیوالې محکمې د لوی څارنوال کریم خان پر وروستۍ اعلامیې سخت انتقادونه کړي او استدلال کړی چې دا محکمه په غزې تړنګه کې د جګړې په اړه د پریکړې صلاحیت نه لري. کریم خان د مئی په 19 اعلان وکړ چې د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو، د دفاع وزیر یوف ګالانت او د حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني، د درې مشرانو د نیولو غوښتنه کړې ده. د جرمونو د نړیوالې محکمې درې قاضیان د هغو اسنادو څېړنه کوي چې د لوی څارنوال لخوا ورته وړاندې شوي او په دې اړه به چې آیا دغه کسان ونیول شي یا نه پرېکړه کوي. د دې محکمې ویندوی انقادی عبدالله ازادي راډیو ته ویلي چې محکمه به په یوه مناسب وخت کې خپله پرېکړه اعلان کړي، خو د دقیق وخت په اړه څه نه دي ویلي. د امریکا متحده ایالات او اسرائیل د جرمونو د نړیوالې محکمې غړي نه دي، خو اسرائیل په غزه کې د روانې جګړې په ترڅ کې د ډل وژنې د ادعاو په اړه چې قضیه د جنوبي افریقا لخوا په دې محکمه کې راپورته شوې وه همکاري وکړه. خو متحدو ایالاتونو په تیر کې د دې محکمې د هغه پرېکړې ملاتړ کړی و چې د اوکراین د جګړې له کبله د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د نیولو لپاره صدره کړې وه. متحدو ایالاتونو همدارنګه په 2000 میلادي کال کې د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ په دوره کې هغه مهال دا محکمه د امریکا د ملي حاکمیت پر نقص تورنه کړه چې په افغانستان کې د ترسره شوو جنګي جنایتونو د اعداو په اړه د تحقیقاتو ترسره کولو ته اجازه ورکړه. د ترامپ ادارې د محکمې د دغه اقدام په وړاندې د دې محکمې د هغه مهال د لوی څارنوالې فتو بن سودا په ګډون د دې محکمې پر چارواکو بندیزونه ولګول. په امریکا کې د هغوی شتمني کنګل او پر هغوی د سفر بندیز ولګو. خو جو بایدن د 2021 کال په اپریل میاشت کې لږ وروسته له هغې چې د ولسمشر په توګه دنده پیل کړه دغه بندیزونه لغوه کړل.
ازادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیچری. د پښتو د معاصر ادب په اړه فرانسویانو غونډه وکړه.
د ریزال بچی دلته په فرانسې کې د ترکم ایونت جوړ شوی دی او په دې هیله چې مستقبلوري پروژې وي تر څو چې
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې په پکتیکا کې د کتاب مینوال زیات شي.
یو څه هغه د کتابونو د ډیرښت مسله، دوه مسله د تعلیم یافته قشر زیاتېدل دي چې لوستي کسان زیات شوي دي.
د شینوارو د کلنې مشاعرې بنسټ کېښودل شو.
زمون هدف دا دی چې د دې مشاعرې له طریقه خپل ځوان کدرونه خپلو خلکو ته وروپیژنو.
شعر لرو.
زما وطنم زه او ته دواړه یو رنګ یو، ستا هم مخ څومره سپېره ده په ګردونو خاورو دوړو، زما هم لاس له ګرد چاودلي.
د یو شمېر نورو مطالبو تر څنګ به د چای د دود په اړه واورئ چې دا اونۍ په نړۍ کې د چای نړیواله ورځ ولمانځل شوه.
شین چای ډېر زیات افغانستان کې استعمالیږي او تور چای کم استعمالیږي.
په جلاوطنۍ کې د پښتو معاصر ادب ته کتنه تر سرلیک لاندې د سیشن بی پورس د فرانسې په پلازمینه پاریس کې غونډه جوړه شوه. د دې غونډې جوړېدو ته د فرانسې انالکو پانتون زمینه برابره کړه. د غونډې د تنظیم چارې د ډاکټورا د محصلې فرانسوي سارا هرمن په غاړه وي. دې د دې غونډې د هدف په اړه وویل.
هغه کسان چې په پاریس کې ژوند کوي مهاجران دي، د خپل فرهنګ او کلتور لپاره د هغوی غږ واورېدل شي او پورته شي، او د ریزال بچی دلته په فرانسې کې د ترکم ایونت جوړ شوی دی او په دې هیله چې وروسته به نورې پروژې وي تر څو چې هم پوهنتونونه هم کلتوري موسسې د پښتو ژبې د ادبیات لپاره د فرهنګ لپاره پروژې جوړ کړي، لکه فیسټیوال، لکه تیر فرهنګي پروژې په کار دي تر څو چې هغه کسان چې اوس په یورپ کې دي، که افغانان وي یا که هم یوروپیان وي، د پښتو ژبې د پښتو د کلتور سره بلد شي او بل تصویر ولري.
لاغلی هرمن سره د غونډې د جوړېدو په چارو کې په فرانسه کې د پښتو ژبې استاد ماتیو دی کیارا مرستندوی و، او د انالکو پانتون د پښتو ژبې د ماسټري محصلینو ګډون پکې کړی و. د دې پانتون یو شمېر پخوانیو محصلینو هم چې پښتو ژبه یې لوستې ده په غونډه کې برخه اخیستې وه. انالکو پانتون استاد نجیب منلی، کیسه لیکوال سولمل شینواری او عبدالغفور لیوال ته هم بلنه ورکړې وه چې د افغان لیکوالو په استازیتوب غونډې ته ورشي. د غونډې پر مهال ځینو شعرونه وویل. له دې ډلې یو هم د انالکو پوهنتون د پښتو څانګې محصل شریف الله فرهادو.
د هستۍ په ټوپک موله نخا، د هستۍ په ټوپک موله، دا سپینه سپوږمۍ په ټوپک موله، هیلي د ادم بواړه خاورې کړې، هیلي د ادم بواړه خاورې کړې، ګوره درخانۍ په ټوپک موله، او تیر ټکونه موږ در بخلي دي، تیر ټکونه موږ در بخلي دي، اوس دغه مرغۍ په ټوپک موله. سا د مسیحا د نیم بسمل وتا، سا د مسیحا د نیم بسمل وتا، دا د ژوند سرګۍ په ټوپک موله. هسې به تراب غوندې فنا شي بیا، هسې به تراب غوندې فنا شي بیا، راز د زندګۍ په ټوپک موله.
په جلاوطنۍ کې د پښتو معاصر ادب ته کتنه په عنوان غونډه د سیشن بی پورس د سهار لس بجې پیل شوه چې د مازدیګر تر پنځه نیمو بجو روانه وه. په دې غونډه کې په جلاوطنۍ کې د پښتو ژبې پر ادبیاتو، په جلاوطنۍ کې د پښتو لیکوالو پر پیژندنې، د پښتو لیکوالو د لیکنو پر موضوعاتو، په ادب باندې د کلتور پر اغیزو، او په پښتو ادب کې د ښځو پر نقش خبرې وشوې.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د پکتیکا په مرکز شرنه کې د کتاب لوستنې اونۍ په پار د اطلاعات کلتور ریاست لخوا د کتابونو نندارتون د اونۍ په پیل کې جوړ شو. د پکتیکا روڼ اندو په ولسونو کې د کتاب لوستنې د دود د عامولو لپاره د دا ډول پروګرامونو جوړول ګټور وبلل او له اړوندو ادارو یې وغوښتل چې د دې هڅو لړۍ ولسوالیو ته هم وغځوي. نور حال د نجیب الله خیل په راپور کې.
د پکتیکا ولایت په مرکز خرنه کې د کتاب لوستنې اونۍ د نمانځنې په پار د دې ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست په نوښت د کتابونو نندارتون جوړ شوی و. د پکتیکا روڼاندي او فرهنګیان د کتاب لوستنې د فرهنګ په عامولو کې نندارتونونه او نورې جالبې او هڅوونکې برنامې ګټورې بولي او د پلي کېدو غوښتنه یې کوي. د پکتیکا یو تن اوسیدونکي عبدالباری نعیمی وویل
په پکتیکا کې د کتاب لوستنې دود تر پخوا عام شوی دی. لاملونه یې بېلابېل دي. یو څه هغه د کتابونو د ډېرښت مسله چې تر پخوا ښه شوي دي، اسانه لاسرسی ورته کېږي. دوهمه مسله د تعلیم یافته قشر زیاتېدل دي چې لوستې کسان زیات شوي دي. طبعا چې د څه اړتیا زیاته شي هغه برخې هغه امکانات هم ډېرېږي.
که څه هم ځینې کسان په دې باور دي چې ټولنیزو شبکو د مطالعې دود اغېزمن کړی، خو ځینې نور کسان بیا وایي د کتاب مینوال او مطالعې ته د خلکو اړتیا په ډېرېدو ده. د پکتیکا یو بل اوسیدونکي حاجی اسلام ویل
د اطلاعاتو د کلتور له ریاست څخه مو غوښتنه ده او خپله د معرف ریاست څخه هم دا غوښتنه ده چې دوی په عامو جیو کې دغسې لکه د شي چې دوی مکتبونه دي دوی کتابتونونه جوړ کړي او حتی د مطالعې دپاره دوی کتابونه راوړي.
ځوانان د ښوونځیو او پوهنتونونو د نصاب د زده کړو په خوا کې د دوی د معلوماتو د ډېرېدو لپاره آزاده مطالعه هم ګټوره بولي. یو تن زده کوونکی احمد شرنوال وایي
مطالعه خو چې ده آزاده مطالعه خو ډېره مهمه ده تر څو پر یو شاګرد وکولای شي چې له هېواد چې خبر شي، له ګاونډي هېوادونو څخه خبر شي او داسې نور معلومات ترلاسه کړي چې هغه بندی وکولای شي پرمختګ وکړي، آزاده مطالعه وکړي.
بل لوري ته ځایي چارواکي وایي د کتاب لوستنې د فکر د خورېدو لپاره نه یوازې پراتونکو کې نوی پلان نه لري، بلکې په خوای هم په مرکز ولسوالۍ کې دا ډول برنامې پلي کړي دي. د اطلاعات او کلتور رئیس محمد امین حذیفه وویل
کتابتونونه نه دا لري کله چې ان شاء الله په چکا لري ولسوالۍ کې دي، لکه واځه لکه انګوراډي بارډر او پر دې کرخه چې دا لکه ورګون لکه خیرکوټ نه ان شاء الله ټول ولسوالۍ ته مدا هسته ده ان شاء الله کفدا کول دا کتابغه بوره برابر کنه در ترون ان شاء الله خو ته بار
کته هم د کتابونه المانزنه د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې لمخ کې دوده، خو په افغانستان کې هم د دې ورځ المانزنه للس کلونو راهیسې پیل شوي چې په کې د کتاب لوستنې پر ګټو او اړتیا خلکو ته د عامه پوهاوي پروګرامونه جوړیږي.
د پکتیکا په مرکز شرنه کې د شنبې په ورځ د دې ورځې په مخه د کتابونو نندارتون جوړ شو. د دوشنبې په ورځ خوست د ورته نندارتون شاهد وو او د پکتیا په مرکز ګردیز کې د سیشن به پورس د کتابونو نندارتون جوړ شوی و.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډي کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري.
د خبرونه په دې برخه کې شعر او شاعري ته مخه کوو. د ننګرهار په غنی خیل ولسوالۍ کې د شینوارو د کلنۍ مشاعرې بنسټ کېښودل شو. د غنی خیل د مارکو په ښوونځي کې تیرونی د جمعې تر لمانځه وروسته مشاعره پیل شوه چې د شپې تر لسو بجو یې دوام وکړ. د دې مشاعرې د هدف په اړه هم په دې راپور کې چې د مشاعرې په ترڅ کې په یو لوستل شوي شعر پیلی شي اورېدلی شي.
د غنمګل مسکینیار په غږ کې دا ترنم د ننګرهار ولایت د غنی خیل ولسوالۍ اړوند د مارکو کنزی له انګر څخه اورېدل کېږي، چېرته چې د بیلابیلو ولسوالیو شینواري قوم فرهنګیانو او قومي مشرانو د شینوارو په نوم د دودیزې مشاعرې کلنۍ بنسټ کېښود. دې مشاعرې ته پر ننګرهار سربیره د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو څخه شاعران او د شعر او ادب مینوال ورغلي ول. په مشاعره کې ګڼو شاعرانو شعرونه وویل چې یو هم پکې هجرانو. د نوموړي د غزل څو بیتونه یې صدارنګي وو.
غزل تر زره فیصلې کوي نو مې کوي، غزل له پاسه وظیفې کوي نو مې کوي، کبي انسان ته خدمت کوي ژوندې دي اوسې خو کبي انسان ته جامې کوي نو مې کوي، کبي چې نه کوي خرچی وشي نو بده نه ده، په جنکیو که خرچي وشي نو بده نه ده، په هلکانو که خرچي کوئ.
د پریدون په نوم یو شاعر په خپل اوږد نظم کې ټولنیزې ناخوالې په ګوته کړې وي. د هغه د نظم یوه برخه ستاسو پر وړاندې کدو. د مظلوم یار په نوم یو زلمی شاعر په خواږه ترنم شعرونه وویل چې د ګډونوالو پام یې ور واړاوه. د دې مشاعری یو تن ترتیب کوونکی عطا خان شینواری وویل چې د دې دودیزې مشاعری له جوړېدو څخه یې موخه دا ده چې د شینوارو قوم ځوانان یووالي ته وهڅوي او د نورو ولایتونو له فرهنګیانو سره یې فرهنګي اړیکې قایمې کړي.
د شینوارو دودیزه مشاعره چې کلنۍ مشاعره ده او د شینوارو په سطحه باندې په قامي لحاظ باندې جوړېږي، زموږ هدف دا دی چې د دې مشاعرې له طریقه خپل ځوان کدرونه خپلو خلکو ته وروپیژنو او همدارنګه د نورو ادب پالو فرهنګ پالو سره اړیکو هماهنګۍ جوړولو یو بهانه ده ترڅو د نورو ولایتونو سیمو د شاعرانو فرهنګ پالو سره د دې سیمې د فرهنګیانو اړیکې جوړ شي.
دا مشاعره د مې په 18 نیټه د جمعې لمانځه وروسته پیل شوې وه او د شپې تر 10 بجو پورې دوام وکړ.
په خني خېلو کې مو د مشاعرې راپور اوریده. د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر غړي فتنه ژوند تر ډیره نسم لیکي او په نظمونو کې د میرمنو د ژوند ناخوالې بیانوي. د نرسنګ لوستي خو مینه یې له ادبیاتو سره ده، وایي چې له هغه وخته چې په منځني ښوونځي کې وه شعر یې لیکه. له اخلي فتانی سره د ازادي راډیو په مشال څنګه کې زما همکار نجیب عامر مرکه کړې او لومړی دا پوښتنه ترې کړې ده چې تر اوسه څومره شاعري کړې ده.
تر اوسه پورې ولا نه پوهېږم، حساب راته دقیق نه دی معلوم. یو وخت کې ما ویلي و لوسي بس ډېر تعداد مشولی و، خو هغه اصلیت کې کوم څه زما لیکلي و له هغه ټوله صحیح نه ولو، ځکه خو ما په صحیح وکې نیولو دا زما یو اشتباه وله، دقیق حساب نه پوهېږم، ډېر به نه یم، کم اندازه ده.
خپله شاعري څنګه خپروئ؟ تر خلکو یې څنګه رسوئ؟
خپله تر خلکو پورې د ځینو میډیاو د لارې نه هم کوم او د فیسبوک د لارې نه هم لیږم. فیسبوک نه ډېر استفاده کوم، میډیا وو دیونه.
صحیح د میرمن په مشاعرو کې برخه اخلي؟ تاسو میرمن مشاعرې کوئ کله؟
میرمن مشاعرې کې مخکې تر دې چې آلات شولو میرمن ته سہولت ولو، په هغه وخت کې زه مکتب کې دوره کې وم، ما ګډون نه و کړی او پیلن آنلاین بڼه باندې ښځې راځي راټولې شوې دي، هغوی کې ولې نه کله کله برخه اخلي.
یعنی تاسو هم د میرمن بهیر غړی یاست، هلته چې اونیزې کومې غونډې کېږي برخه اخلئ؟
بلې اخلم، میرمن بهیر آنلاین میرمن بهیر غړی یم.
څومره ګټورې دي دغه غونډې د میرمنو چې تاسو راټولېږئ په آنلاین یا پر لیکه بڼه باندې، یو بل غږ اوري، شاعري اوري؟
د میرمنو لپاره زیاتې ګټورې دي، ځکه چې میرمنې سي کوم وضعیت نن کې د څه ته لاسرسی نه لري، او خپل غږ نه سي اوچتولی، او خپله پوهاوی سي تر کومه اندازه کومې سي کلیوالو سیمو دغو کې سي دي، هغوی زیات پوهاوی د شعر او ادب د نورو برخو کې نه لري، د هغوی دپاره ډېر ګټور دي، د ټولو ښځو دپاره ګټور دي، او بیا په پیل حال اوسني وخت
صحیح فتح نشون. ستاسو خپله د نارینه شاعرانو شعر خوښي که د ښځینه؟
ولې زما لپاره دا مهمه نه ده چې څوک نارینه دی یا څوک ښځینه دی، زما لپاره ښه شعر مهم ده، او د هغوی د زحمتونو کوم چې زحمت باسي او د ټولو دپاره شعر لیکي د هغوی مننه.
صحیح، پخوا داسې ویل کېدل چې میرمنو دا ټپې چې دي ټولې وایي میرمنو جوړې کړې، یا ککړې غاړې چې دي یا نورې غاړې چې دي، نو نن سبا څه صورت حال دی؟ تاسو راته وایئ چې سړی ښه شاعري کولی شي که میرمنې؟
هر څوک چې زیات مهربان واوسي، ښه احساس ولري، درد د وطن احساس کړي، زما په باندې هغوی به ښه شعر ولیکي.
تاسو غیر مستقیم توګه وایئ د میرمنو پلوي وکړه؟ نو
نه، پلوي نه کوم، د نه د سایانو پلوي کوم، نه د میرمنو. خو زه وایم چې څوک چې احساس ولري، درک ولري، مهربان واوسي، هغه زما په نظر باندې دا به نه وي چې ټولې ښځې مهربانې دي، نه، داسې نه منم. انسان مهربان دی، هغه یو ښکلی ذات ده.
صحیح، نو څه ته په لیدو شعر لیکي، له څه نه الهام اخلي؟
زه زیاتره فکر کوم له حالات او طبیعت نه.
که حالات خراب وي غمجن شعر لیکي، که حالات ښه وي بیا خوشحاله شعر لیکي، همداسې وي؟
بالکل همداسې، که حالات ښه وي انسان ښه احساس لري، او که حالات خراب وي انسان ته بند ښکاره خبره ده چې ښه احساس نه لري، ځکه چې شعر احساس ده.
له آغلي فتحاني سره مو د نجیب عامر مرکه اورېده. اوس به د زما وطن په نوم د آغلي فتحاني یو شعر له دوی څخه واورو.
ته دواړه یو رنگ یو، زما وطن زه او ته دواړه یو رنگ، ستا هم مخ څومره سپیر ده په ګردونو خاورو دوړو، زما هم لاس له ګرد چاودلي دي، له پښو مې اغزې وتي په سپیرو خاورو، مې ژوند ده تر هر څه مې ډېر څکلی، را معلوم د خاورو خوند دی، زما جامې هم دې شکېدلي لکه ستا ګریوان دی څیرې، ته هم ښکاري چې یې ستړی، زه هم ډېره ستړی شوم، دا ښکاره ده چې ستړی کېږي سړی، هسې چې هیدره کې د ژوندون وي توقع نه وي، له مړو هر څه اغوستې خاموشي وي، کفن شوې موسیقي وي، علم فرض پکې ګناه وي، ارمان کړې خودکشي وي، له جنته دې لاس پک وي، کتابونه زندانی وي، زما وطنه زه او ته دواړه یو رنگ یو، ستا هم مخ څومره سپیر ده په ګردونو خاورو دوړو، زما هم لاس له ګرد چاودلي دي، له پښو مې اغزې وتي په سپیرو خاورو، مې ژوند دی تر هر څه مې ډېر څکلی، را معلوم د خاورو خوند دی.
Thank you. وطنی ژوند شعر مو واورید. حبیب شاه اصرار مشهور په اصرار پاچه هم شعر لیکي. اصرار شپږویشت کلن دی. د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې زیږیدلی، حقوق او سیاسي علوم یې لوستي دي. له دوی سره زما همکار صادق رښتینې مرکه کړې او په پیل کې یې دا پوښتنه ترې کړې چې له شعر سره یې مینه څرنګه پیدا شوې.
د مکتب په وختونو کې به ما سره د مکتب د مضامینو تر څنګ په بسته کې د شعر و شاعري کتابونه را سره او د شاعرانو کتابونه به مې لوستل، نو هغه تاثیرات هم کیدلی سي او دغه د خپل ټولنې د ناخوالې لیدل هم کیدلی سي چې پر انسان باندې اغیزه وکړي. چې زما د شعر د لیکلو او شروع کولو له اساسي عواملو څخه هم دغه دوه عامل دي. یو دا چې د وطن ناخوالې او غمیزې وي چې هغه څوک نه پرېږدي چې هغه کې د لیکوالۍ توامنه موجود وي، نو بیا خامخا تر خوله او تر قلم یې سره راوځي. او یو بل علت دغه خپله، څوک چې په کوم مسله کې کار کوي یا کوم شی کې مطالعات کوي خامخا متاثره کیږي، نو بیا کېدلی سي په هغه مسله کې کار وکړي. نو چون ما په کوچنیوالي باندې شعرونه خوښول، شعرونه مې ویل، بیا د هغو څخه د تاثیر ګذاري په سبب باندې زه نن سبا دا دی شعرونه لیکم.
ستاسو شعرونه تر ډیره یوازې په ټولنیزو رسنیو کې خپاره سوي. تر اوسه مو څومره شعرونه لیکلي او څه علت دی چې کومه شعري مجموعه مو نه ده خپره سوې؟
ما ډیر شعرونه لیکلي دي، تقریبا د درې سوه یا درې نیم سوه په شاوخوا کې به زه غزلونه ولرم. تر اوسه چې ما لیکلي دي دغه تر څنګ نظمونه هم شته، ادبي ټوټې هم شته. د ځینې لیکوالۍ په نورو برخو کې ما ځینې کارونه، ځینې اوږدې او لنډې لیکنې کړي دي د مقالو په شکل سره، هغه هم شته. خو تر اوسه مې هغه بې له ټولنیزو رسنیو ما سوا نور ما داسې په مجموعي شکل نه دي خپاره کړي او د اوس لپاره پلان هم نه لرم. ځکه چې په پښتني ټولنه کې موږ ورته سوایو چې تر څلوېښت کلنۍ پورې د انسان عقلي بلوغ په اصطلاح پختګۍ ته نه یې رسېدلی. نو کېدلی سي زه په راتلونکي وختونو کې زما د دې شعرونو څخه ځینې بیتونه ایسته کړم، ځینې شعرونه مې کېدای سي ایسته کړم. یعنې زما د اوایلو څخه تقریبا د دیارلس سوه څلور نوي له پنځه نوي کاله ایس زه شاعري کوم، خو د هغه وختونو شعرونه ما ډېر شعرونه ایسته کړي دي. یعنې نه یوازې زه پر سټیج وایم، نه مې نشر کړي دي بیا په ټولنیزو رسنیو باندې او نه غواړم. نو دغسې کېدای سي ځینې بیتونه او ځینې شعرونه په هغه کې سړی چین وکړي په اصطلاح باندې، یو داسې غورچان جوړ کړي چې هغه بیا خلک هوس و تند ورته ولري او هغه واخلي ویلولي.
ځینې شاعران په خپلو شعرونو کې ځینې خاص سمبولونه کاروي. مثلا ستاسو په شعرونو کې د حسن کلمه ډېره راغلې. د اصرار کدا تقدیر و، نو دا څنګه خام تدبیر و؟ د تنکی حسن په عشق کې د یارانو د خندا سوم. د یو بل شعر بیت مو دی، نه مو توره پکښې لڅه نه مو برید ور پکښې تاو سو، د عشق څه خامه جګړه وه مف د ننګ ماشین ګلاو سو. او په یو بل غزل کې همداسې خپله خاوره د یار سترګې د مور ژغ او د بری خوند، دغه ټوله رب جانانه ستا پر حسن دلالت دی.
که وګورو ډیری شاعران خپل ځان ته ځینې لفظونه او ځینې لغاتونه او ځینې استعارې او ځینې حتی کلیدي تشبیهات دي چې کاري یې په شعرونو کې چې د هغه لرویه د هغو شعر پیژندل کېږي. فرض مثال که د عبدالباري جهاني شعرونه موږ ته سو وګورو، ساغر و مینا و ساخي و زاید و، داسې ځینې الفاظ دي که څوک شعرونه واوري په پرله پسې توګه دغه لفظونه په کښې راغلي، موږ پوهېږو چې دا د جهاني صاحب شعر دي. د هغه رقم په اصطلاح باندې هدیره و کاڼې و څراغ و رڼا و ډیوه و، دا شیان که موږ واورو، درویش درانۍ مو سترګو ته درېږي که په یوه شعر کې په مجموعي شکل دا شیان واورو. نو دغه رقم زما په شعر کې عشق و مینه و دغه دا مسایل د خدای لفظ یا په اصطلاح باندې خدای ته ټول هغه لفظونه چې خدای په مخاطب کېږي زه په کښې کې کاروم، چې دا د شاعر د شعر پېژندلو لپاره کېدای سي. اصلا د دې د حسن و د عشق و د مینې د دې یو فلسفه داسې هم شته چې ډېر خلک مینې ته ارجحیت ورکوي او ډېر حسن ته. ډېر خلک دا دلیل وایي چې مینه فرض مثال تلپاتې او حسن محدودیت لري. لکه که ځواني کې یاست، خو ځواني د عمر یو حسن یا شایستګۍ پړاو دی، خو دا تېرېږي. خو که مینې د هر شي سره اوسي هغه ختمېده نه لري. زه دا وایم چې اصلا حسن معتبر په دې خاطر دی چې مینه د حسن سره پیدا کېږي. موږ د عمر تر ټولو پړاوونه د ځوانۍ د پړاو سره ځکه مینه لرو چې شایستګي لري. حسن پرستی پکشی کی حسن خپل شایست لري په دې خاطر مرده ځواني د پړاو ک کورونه وګوره یو څوک تر یو ډیر داس کور خوشی چې ډیر شایسته یې نسبتا هغه کور ته کندوالای ک یو هیوادونه وګوره ډیر شایسته هیوادونه مرده ک خوشو چې هغه شمال میږي حسن دا رقم به انسان کی په ټولو کائنات کی د حسن پلټنه په دې خاطر انسانان کی یا مخلوقات کی چې پراغه باندې مینا راځي یعنی حسن مرده ک په جنت دوزخ کی جنت خوشو او ډیر خواري ورته کار ستر لاسه کو ځکه چې جنت ډیر شایسته دي نو حسن ځکه زما په شعر کوم ډیر دی دلته ځنی بیتونه تاثیر اخیستی داس نور بیتونه هم ځکه وایي کنانه حسن رسوا سوزان وزان ته په غضب دي چې بنده حس شکل رب څه شایسته رب دي داس نور لکه د خام حسن خانی دی او بډاز لیوال دی د مسجد تر څنګ کور دی همسایه د زل جلال دا زما په زیاتره شعرونو کې د حسن لفظ راغلی دی فلسفه هم کېدای شي دا شی یا سبب وي راته هم کېدای شي دا شی انسانان یا ټول مخلوقات د شایستګۍ سره مینه لري د حسن سره مینه لري د شای سره مینه لري نو په دې خاطر باندې مشته په لمر په سپورمۍ کې د لمر رڼا ډیره تیزه ده تر سپورمۍ په هر معنا په طبیعي لحاظ هم ډیر ګټور دی خو بیا هم مشته سپورمۍ ښه خوند راکوي خصوصا شاعران ته چې سپورمۍ ته ناستي د هغې صفاتو توصیف کوي ځکه چې یو رقم شایستګي لري
د ښه شعر لپاره معیار څه شی دی
ښه شعر دا دی چې ټولنیز بدلون ولري که د اخلاقیاتو په برخه کې که په اقتصادي برخه کې که په ټولنیزه برخه کې چې په هره برخه کې شعر د یو میسیج یا پیغام درلودونکی وي او په ټولنه کې د یو تغییر سبب وګرځي په اصطلاح باندې ټولنیز اخلاق قوي کولای شي دیني ارزښتونه قوي کولای شي عقیدوي ارزښتونه قوي کولای شي ښاري فرهنګونه او ټولنیز فرهنګونه او اجتماعي فرهنګونه دا قوي کولای شي ما په فکر دا به تر ټولو ښه شعر او ښه شعر داسې دی چې د هر چا خوښیږي یعنی انسانان په طبیعي لحاظ هم تر ساده ژبې آهنګینه ژبه خوښوي که یو څوک په ډیرو روانو الفاظو باندې غوته خبرې کوي خصوصا د شعر په ژبه که ورته وکاري هغه نسبتا و هغه خبرو ته چې په ساده ژبه کېږي ډیر ځای نیسي او ډیر ژر انسان مطلب ورڅخه حاصلولی شي فرضي مثال که یو موضوع بیخي په لسګونو مخونو کې د یو کتاب یو لیکوال تشریح کوي کېدله چې یو شاعر هغه موضوع یوازې په یو بیت کې تشریح کوي چې دغه د شعر کمال هم په دغه شي کې دی د شعر ارزښت یا د شعر شوالی د شوالی معیار هم په دې شي کې دی چې ډیر لوی میسج ډیر لوی پیغام دا و ټولنې ته یا و خلکو ته په ډیره اسانه طریقه په ډیره وسه طریقه سره انتقالوي د ښه شعر د جوړولو لپاره باید ښه ډیره مطالعه وکړل سي چې په لسګونو موضوعات په یوه شعر کې راڅرګند سي په لسګونو میسیجونه باید په یوه شعر کې ځای پر ځای سي
له اصرار پاچا سره مو د صادق رښتینی مرکه اورېده اوس هم د دوی یو شعر
قابل یا د دنیا سوم دون د مست ولی پیدا سوم چې قابل یا د دنیا سوم دون د مست ولی پیدا سوم چې نه ما ته څوک را کړی او نه ز پکښې د چا سوم لمبولی می هوس دی په شراب دا می وس دی لمبولی می هوس دی په شراب دا می وس دی د ګناه پیټې می پنټ کړل په شیخانه کې پارسا سوم موج دروړمه د چغارو د اسمان تر لوی لارو موج دروړمه د چغارو د اسمان تر لوی لارو مولا خلاص دروازې کړه خرابات یې د دعا سوم ستانو څه انصاف ژوند چلول دی خو نه ژرنده ستانو څه انصاف ژوند چلول دی خو نه ژرنده زه د تور رښته په قدر هله پوسوم چې بوډا سوم دا د زلفې په حواس پې کسې خچې تر سینو باسې دا د زلفې په حواس پې کسې خچې تر سینو باسې تشهد خلې ته راسه پیش پر توره کربلا سوم هر چا یار تر لاس نیولی د ایمان خوند یې کتلی هر چا یار تر لاس نیولی د ایمان خوند یې کتلی زه په دون د محبت کې په تمام شار کې تنها سوم د اصرار کدا تقدیر وو نو دا څنګه خام تدبیر وو د اصرار کا خام تقدیر وو نو دا څنګه خام تدبیر وو د تنکی حسن په عشق کې د یارانو د خندا سوم چې قابل یې د دنیا سوم دون د مست ولې پیدا سوم چې نه ماته څوک را کړی او نه زه پکښې د چا سوم د اصرار کدا تقدیر وو نو دا څنګه خام تدبیر وو د تنکی حسن پیش کی د یارانو د خندا سو
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري. د می یوشتمه د چای نړیواله ورځ وه. د چای څښلو دود په نړۍ کې لرغونی دی. په چین کې تر میلاد 200 کاله مخکې داسې لرغوني قبرونه موندل شوي دي چې پکې چای ته د ورته پاڼو نقشې ترلاسه شوي دي. یو شمیر لرغونپوهانو دا نظر ورکړی دی چې له دې څخه څرګندېږي چې هغه وخت دا باور و چې ښایي دا پاڼې چې کافین او د کافین په څیر کیمیاوي مواد لري په بله دنیا کې به د مړي په کار شي. د څېړنو له مخې څو پیړۍ وروسته یعنی په شپږمه میلادي پیړۍ کې له چین څخه جاپان ته چای وړل شوی او هلته به په مذهبي او نیمه مذهبي مراسمو کې چای ډېر څښل کېده. د روسیې اوسنۍ پلازمینې ماسکو او سن پیټرزبورګ ته هم له چینه چای وړل شوی او هلته دود شوی دی. د راپورونو له مخې په ولسمه پیړۍ کې چې کله نننی هند برېتانیایانو نیولی و له چین څخه یې په پټه د چایو د بوټي شاوخوا 6000 نیالګي هند ته یوړل، خو وروسته تر دې چې دا بوټي یې هلته وکرل ورپامې شول چې دا بوټي خو په هند کې پریمانه دي او خلک یې پراس نه دي پو. د چای د څښلو دود په نړۍ کې توپیر لري. د هند په نیمه وچه کې چې اوسنی هند، بنګلادیش، پاکستان، نیپال او بوتان پکې راځي، تر ډېره له چای سره خلک شودې شي یعنی د شودو چای جوړوي. ترکان او عربان بیا تور چای ډېر استعمالوي او ټینګ چای څښي. په اروپا کې تور چای نسبتا زیات دی، خو نن سبا په لسګونو ډوله چای په اروپایي بازارونو کې پلورل کېږي او له شودو سره یوځای تور چای د انګلیسي چای په نوم مشهوره دی. په افغانستان کې هم د چایو دود په ځینو سیمو کې له نورو بدل دی. په ځینو ختیځو ولایتونو کې له چای سره د غوړې خوړل دود دی. په هغو ځایونو کې چې ګنۍ نه کرل کېږي تر ډېره نور خواږه شیان له چای سره خوري. په بدخشان، غزنی او یو شمېر نورو سیمو کې د شودو مالګین چای یو شمېر خلک خوښوي، خو د سوداګرو په وینا نن سبا افغانستان ته تر تور چای شین چای ډېر واردېږي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې افغانستان یو له هغو هېوادونو څخه دی چې چای واردوي او تیر کال 75,000 ټنه شین او تور چای له بېلابېلو هېوادونو افغانستان ته وارد شوی دی. جزئیات په دې راپور کې.
د مې یوویشتمه په نړۍ کې د چای نړیواله ورځ ده. چای د نړۍ یو نوموتی څښاک دی، خو د نړۍ دغه نوموتی څښاک د ارزانه لګښت په خاطر د ډیرو افغانانو د درې وخته خوړو برخه ګرځېدلې. په افغانستان کې یو شمېر بېوزله کورنۍ وایي چې د اقتصادي ستونزو له امله ډېری ورځې په وچه ډوډۍ او چای تېروي. د ننګرهار ولایت اوسېدونکی مسعود وایي چې د مېرمنې کورنۍ له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده او له همدې امله ډېری وخت چای او وچه ډوډۍ خوري.
سر مې ده درې زامنې دي، په دوی مې باندې وره پله ګورم چې دوه وخته درې وخته چای سره خوري. بیا سل لپی ګټي دا کراټ او دا غم کله یې کله نه لاس گاډی کاری کچا ول چای ول ورک ورک ورنه کپوږه غریب هم د تش راځي.
د ټولنیزو چارو کارپو شیردل پاتون د بیوزل کورنیو ستونزې تاییدوي. نو موري په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
نو سو په شاد مالی توان ونه لري چې خپل هغه کم امکانات چې کوړت اړتیا دي هغه برابر کین. نو تبهن چاو سره ګوډي خوري، اته داس کسان ست چې چاو توان بم شاید ونه لري د یخو بو سره هم ګوډي خورل کیږي، ځکه چې دا غورز میتی رسی نو د خو مجبورتونه دي.
دا په داسې حال کې د چیزینی افغانان وایي د چای څخل د دوی عادت ګرځیدلای او هر ورځ لسکونه پیاله چای څخي. د کابل ښار یو دکاندار مصور ازادي رادیو ته وویل
طبعی چرا زما تقریبا پر ما خفتنه پوری چکور ده زما شد دیر گیر چای او خو خایستا چای جوڑا هم شین چای ایلار او دیر خوفان که او زلتا زمونگا ملگاری دوستان هم دیوالان طول رزیر ده چای ده زما چوالا ننم یو چاعتم یو ترمز دم که زاو چونه چکه ما سر درد کیگه ما سر می درد که
چای پا افغانستان که یو نموته ایت خاک دهی چه با پراخ کچا کارول کیگی. د میلمنو له خراغ لاست نیولې د ستړیا تر لمنځه وړلو پورې. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې تیر کال له بېلابېلو هېوادونو څخه افغانستان ته لسګونه زره ټنه شین چای او تور چای وارد شوی. د دې خونې د مدیره پلاوی غړي خانجان الکوزی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
زموږ د اسنادو ارقامو له مخې نه 4,000 ټنه په تیر کال کې موږ واردات کړي دوه هم تور چای هم شین چای د ماليزيا انډونيزيا او همدارنګ د ویتنام او سنگاپور بنگلاديش هندستان او چین چای واردو خصوصا شین چای ډیر زیات افغانستان کې استعماليږي او تور چای کم استعماليږي
خود څرګندنه کړ چې افغانستان ته هر کال هم دومره چای واردېږي او که په اندازه کې زیاتواله یو کموالی راځي تب داسې حال کې د چې سیشن با د می یوشتمه د چای نړیواله ورځ ده ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویلي چې په نړۍ کې له اوبو وروسته چای تر ټولو زیات څښل کیږي دغه سازمان زیاته کړې چې د چای تولید او پروسس په پرمختللو هیوادونو کې د میلیونونو کورنیو د معیشت اصلي سرچینه ده او د میلیونونو بېوزله کورنیو لپاره چې په یو شمېر ناپرمختللو هیوادونو کې ژوند کوي د ژوند اصلي وسیله ده د ملګرو ملتونو د راپور له مخې چای یو څښاک دی چې د کاملیا سینسیس نبات څخه جوړیږي دا سیان ګړل کیږي چې چای د شمال ختیز هند شمالي میانمار او سویل ویدیز چین څخه د نړۍ نورو برخو ته لار موندلې مګر هغه دقیق ځای چې د بوټي پکې لومړی وده کړې نه دی معلوم د ملګرو ملتونو د راپور له مخې شواهد ښیي چې چای شاوخوا 15,000 کاله مخکې په چین کې څښل کېده
له همدې راپور سره د ازادي راډیو د دې اونۍ راډیوي مجله رانغاړو زحمت شیبر لتا سو اجازه اخلم تر بلی اونی او بلی خبرونی مو خدای مل
ke to